کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نوشابه شنایم نن د پنځشنبه ورځ د ثور د میاشتې 28مه د مې له 13مه سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخمنې خبرونه پیلې. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډی زوري.
د امریکا دفاع وزیر وایي د افغانستان لپاره نوې فوځي پالیسي جوړه کړي. د بلخ والی عطا محمد نور وایي چې که حکومت شمالي ولایتونو ته پام ونه کړي نو په دویم سوری به بدل شي. او ولسمشر ترامپ سبا سعودي عربستان ته سفر کوي.
د بلخ والی عطا محمد نوروی کده افغانستان دولت شمالي ولایتونو ته جدي پاملرنه ونی کې نو په دوم سوریه به بدل شي. افغان حکومت وایي چې تر اوسه د سکوم اسناد نه دي موندلي چې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو ښکارندوی وکړي، او د امریکا د عدلي وزارت یوې خاص شورا ته دنده سپارلې چې د دغه هیواد د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د ممکنه مداخلې قضیه وڅېړي. قدر مناوریدونکو دا او نور رپوټونه وروسته اورئ. اوس تر متی الله عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز میتس د چهارشنبه په ورځ وویل چې دی د افغانستان لپاره د نوي فوځي پلان سپارښتنې نه کوي، خو تر اوسه په دې برخه کې د ناټو د متحدینو ونډې ته اړتیا لري. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس د چهارشنبه په ورځ د دفاع په وزارت کې د ناروې د دفاع د وزیر هرکلی کوو، او ښاغلي میتس زیاته کړه چې دا ډېره مهمه ده چې سمه پرېکړه وکړي او بیړه ونه کړي. هغه وویل
موږ په دې پلان باندې کار کوو. په نهایي پریکړه کې به دا موضوع د خپلو متحدینو سره شریک کړو. موږ د خپلو متحدینو د ژمنې پرته خپل نهایي پریکړه نه کوو، خو په دې پلان باندې کار کوو. مهمه ده چې بیړه ونه کړو او سم پریکړه وکړو.
د ناروې د دفاع وزیر وویل هیواد به هم ښایي په افغانستان کې خپل ونډې ته ادامه ورکړي، او زیاته کړه چې ناروې به په هر هغې پریکړې عمل کوي چې ناټو یې کوي. د بلخ والی او د اسلامي جمعیت د ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور د افغانستان په شمال کې روانو نامنیو ته په اشاره ویلي که حکومت په دې برخه کې پاملرنه ونه کړي نو شمالي ولایتونه به په دویمې سوری بدل شي. ښاغلی نور چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د بغلان د ولایتي شورا پخواني رئیس محمد رسول محسنی د څلورم تلین په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله، پرته دې چې کوم هیواد نوم واخلي، ویل د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه د افغانستان په شمال کې له تروریستي ډلو څخه ملاتړ کوي او د خپلو هدفونو لپاره کار کوي.
هغوویل په یاد ولرئ که دولت پاملرنه ونه کړي د افغانستان شمال په دویمې سوریې بدلیږي. د شویه او سنی جګړې ته دلته لمن وهي. د داعش او طالب په نوم دلته خلک قرباني ورکوي، او د دغه هیواد زیاته جغرافیه زما او ستا او د دې ملت د دښمنانو په واکې ورلوېږي.
د بلخ والی وویل طالبان اوس مهال په څلورو ډلو ویشل شوي، او لږ تر لږه درې هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو ډلې لري او ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ بامیان ته لاړ، او د بامیان درې صوف د سړک د جوړولو لپاره د مراسمو په ترڅ کې پرانست وکړه. ښاغلی غنی د دغه سړک د پرانستلو په مهال وویل چې د افغانستان حکومت د دغه هیواد متوازن انکشاف ته ژمن دی. ایرانیان سبا خپل نوی جمهور رئیس ټاکي. د ایران د جمهوری ریاست د انتخاباتو په څلور کاندیدانو کې دوی مخکښ دي، حسن روحانی او ابراهیم رئیسی. ولسمشر روحانی د خپل جمهوری ریاست په څلورو کلونو کې خپل هیواد له انزوا څخه وویست، او د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د هیواد اتومي پروګرام د قابو کولو په بدل کې اقتصادي بندیز کم کړ، خو امریکا ایران باندې نوي بندیزونه هم اعلان کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نیت لري چې د سعودي عربستان د سفر په وخت کې د اسلام د دین په حق له وینا وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار اچ آر مکماستر خبریالانو ته ویلي دي چې ښاغلی ټرمپ به سعودي عربستان ته د خپل سفر په وخت کې د 50 اسلامي ملکونو د مشرانو په عالي غونډه کې ګډون وکړي. ښاغلی ټرمپ دغه سفر د جمعې د ورځې نه پیل کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې نن د غړو هیوادونو نه وغوښتل چې په دفاعي چارو کې د بیلتون مخه ونیسي او متحد شي. د اروپا اتحادیه دفاع وزیران په بروکسل کې د خبرو لپاره غونډه کوي. میرمن مغرانی وویل چې موږ باید د دې کار لپاره په اتحادیه کې د ټولو امکاناتو نه ګټه واخلو. د امریکا د مهاجرت او سرحدي قواو لخوا د چهارشنبه په ورځ تازه سروې خپره شوې ده. په دې کې راغلي دي چې د پخواني جمهور رئیس براک اوباما د وخت هغه پالیسي بیرته بدله شوه چې د جنایي جرمونو د سابقه لرونکو مهاجرینو نیول پکې لومړیتوب درلودو. په امریکا کې د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت په لومړیو درې میاشتو کې هغو خلکو شمیر شاوخوا 1,300 کسانو ته رسیدلی دی چې مشکوک او غیر قانوني ګڼل کیږي او په ملکي مهاجرت جرمونو په تور تفقیف شوي دي. دا شمیره په 2015 کې 10,028 وه. د امریکا د نړیوال مذهبي ازادیو د کمیسیون لخوا د نړۍ 14 هیوادونه مشخص شوي چې امریکا پکې د مذهبي ازادۍ په اړه اندېښنه لري. د امریکا د حکومت دا کمیسیون تل دا ډول هیوادونه مشخص کوي او بیا یې د خپل حکومت د جمهور رئیس د بهرنیو چارو وزارت او کانګرس ته د مذهبي ازادیو لپاره پیشنهادونه سپاري. په دې مشخص شوو هیوادونو کې روسیا د ځانګړې اندېښنې وړ هیواد بلل شوی. د مرکزی افریقا هیواد هم د مسلمانانو د زورونې او فرقوي شخړو له امله یاد شوی، خو د روهنګا د مسلمانانو د کړو او شکنجو له امله مانیمار هیواد هم د اندېښنې وړ یاد شوی. په دې جمله کې پاکستان هغه هیواد یاد شوی چې د دې کمیسیون په وینا د مذهب د سپکاوي قوانین باید پکې لغوه شي، ځکه چې دا قانون په یو نه یو ډول د بشري حقوقو د نړیوال میثاق د 13 فقرې سره په ټکر کې دی. دا د سیمې او د نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا راډیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. دا هم د روانې خبرونې لومړی رپورت. د بلخ والی عطا محمد نوروی د افغانستان په شمالي ولایتونو کې له تروریستي ډلو نه ملاتړ د یو شمیر هیوادونو د تروریستي ډلو نه د یو شمیر هیوادونو ملاتړ په سیمه کې د نامنیو د پراخېدو لامل شوی. هغه زیاته کړه که د افغانستان دولت شمالي ولایتونو ته جدي توجه ونه کړي نو په دوم سوریې به بدل شي. په موقعې په هکله یې د کابله د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ته.
د بلخ والی او د اسلامي جمعیت ګوند اجرایوي رئیس عطا محمد نور د افغانستان په شمال کې روانو نامنیو ته په اشاره وایي که حکومت په دې برخه کې پاملرنه ونه کړي نو شمالي ولایتونه به په دویمې سوریې بدل شي. ښاغلی نور چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د بغلان د ولایتي شورا پخوانی رئیس محمد رسول محسنی د سلورم تلین په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله، پرتل دې چې د کوم هیواد نوم واخلي، وویل د سیمې او نړۍ یو شمیر هیوادونه د افغانستان په شمال کې له تروریستي ډلو څخه ملاتړ کوي او د خپلو موخو لپاره یې کاروي. د بلخ والی د افغانستان په شمال کې روانې نامنې د بهرنیو هیوادونو د نیابتي جګړې یو برخه وبلله او د افغان حکومت مشران یې د روان وضعیت پر ناسم مدیریت تورن کړل. هغه ویل په یاد ولرئ که دولت پاملرنه ونه کړي د افغانستان شمال په دویمې سوریې بدلیږي. د شویه او سنی جګړې ته دلته لمن وهي، د داعش او طالب په نوم دلته خلک قرباني ورکوي او د دغه هیواد زیاته جغرافیه زما او ستا او د دې ملت د دښمنانو په واکې ورلوېږي. بلخ والی ویل طالبان اوس مهال په سلورو ډلو ویشل شوي او لږ تر لږه درې هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو ډلې لري او ورڅخه ملاتړ کوي. که څه هم ښاغلی نور په څرګند ډول د کوم هیواد نوم وانخیست، خو په ظاهره یې اشاره د پاکستان، روسیې او ایران هیوادونو ته وه. هغه ویل اوس طالبان سلور برخې شوي دي. لومړی پاکستانی طالبان، دویم د فلاني هیواد طالبان چې تاسو پرې خپله پوهیږئ، او د بل هیواد طالبان او انشعابي طالبان. لږ تر لږه درې تر سلور هیوادونه په افغانستان کې طالبان لري او تر ټولو خطرناک په افغانستان کې د داعش هغه جوړه شوې ډله چې له منځني ختیځ څخه راوړل شوې نه ده. سپین بیرغونه تور شوي، ښه تجهیزات او امکانات ورته ورکړل شوي او جغرافیه ورته په واک کې ورکړل شوې ده. د بلخ والی ویل چې د دغو ډلو غړي په بدخشان، سرپل، کندوز او د افغانستان په نورو شمالي ولایتونو کې له خپلو کورنیو سره ژوند کوي او روزل کیږي. د ښاغلي نور پر وینا په شمال کې روانه جګړه یوازې د همدې سیمې له عامو خلکو څخه قرباني اخلي او افغان حکومت یې د مخنیوي لپاره هیڅ ډول مؤثره برنامه نه لري. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره په شمالي ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو چانیز عملیات دوام لري. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری امریکا غږ ته وویل
اوس په کندوز، بدخشان، تخار، بغلان، سرپل، فاریاب، سمنګان په دې ټول ولایتونو کې زموږ عملیاتي خنتایجم لري. تاسو معلومه وی چې په بدخشان کې زیبا کول سوالي زموږ لاس تر غلي ده. هغه ترڅنګ د شکاشم او د ورجوج ولسوالیو لپاره ترتیبات نیول شوي دي چې هغه هم ټولې تصفیه شي. همګان ولسوالۍ کې هم زموږ قوتونه دي. په کندوز کې تاسو ولې د قلعهزال تصفیه شوې ده. هغه لاره چې د کندوز او تخار په منځ کې وه هغه هم تصفیه شوې ده.
جنرال وزیری زیاته کړه چې په شمالي ولایتونو کې د وضعیت د کنټرولولو او په دغه ولایتونو کې د امنیتي ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره به عملیاتو ته دوام ورکړي او چاته به د شمالي ولایتونو د ناامنه کولو اجازه ورنه کړي. د دفاع وزارت د ویان پر وینا په شمالي ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره د ملي اردو کافي پرسونل شته او د دغو ځواکونو د ملاتړ لپاره له کابل څخه هم کمانډو ځواکونه هلته استول شوي دي. ښاغلي وزیري د غراز وویل په شمالي ولایتونو کې د ناپیژاندو هلیکوپټرو لخوا د وسلوالو ډلو د تجهیز او تمویل کولو مسله د قاطع ملاتړ له ماموریت سره شریکه شوې او په دې اړه د څېړنو لپاره د افغانستان دفاع وزارت سیمې ته یو تحقیقاتي پلاوی هم استولی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. افغان حکومت وایي چې تر اوسه یې داسې کوم اسناد نه دي موندلې چې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو ښکارندویي وکړي. خو بل لور ته د بلخ والي عطا محمد نور وایي چې په شمال کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې شکمنې هلیکوپټرې لیدل شوي چې یو شمیر وسلوال کسان تجهیزوي. په دې اړه پام وکړئ د لیمینیازی رپورټ ته.
افغان حکومت پر روسیې باندې د هغو لګیدلو تورونو په اړه چې ګواکې دغه هیواد په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره نظامي مرستې کوي وایي تر اوسه یې داسې شواهد او مدارک نه دي موندلي چې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د نظامي مرستو ښکارندوی وکړي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
مقامات روسیه هر نوع همکاری یا موجودیت هر نوع همکاری
روسی چارواکو له طالبان او د افغان حکومت ضد نور تروریستی ډلو سره د هر ډول مرستو ادعاوې دروغ بللې دي. خو افغان حکومت تر اوسه داسې کوم اسناد نه لري چې له مخې عملا د روسیې له لورې طالبانو سره نظامی مرسته شوې وي.
خو بل لور ته د بلخ والي عطا محمد نور وایي چې په شمال کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې شکمنې هلیکوپټرې لیدل شوي چې ځینې خلک تجهیز کوي او بیرته ځي. د بلخ والي عطا محمد نور وویل
خلکو په سترګو لیدلی چې هلیکوپټرې په دې یوه میاشت کې لیدل کیږي چې زه نه پوهیږم د امو له دې غاړې راځي کله بلې یا د ډیورن له کومې غاړې راځي. ټولو لیدلی چې هلیکوپټرې راځي او په موټر سایکل سپاره خلکو ته اکمالات رسوي او ځان سره ځینې شیان وړي.
خاغلی نورزیا تکړه دا وضعیت دوی ته د منلو نه دی او د دې وضعیت له منځه وړلو لپاره اسلامي جمعیت او یو شمیر نور ګوندونه په ګډه د هیواد په شمال کې یو نوی ائتلاف جوړوي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د دغه ائتلاف د جوړېدو په اړه معلومات نه لري. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی په دې اړه وویل
د داسې کوم ائتلاف له جوړښت نه موږ خبرتیا نه لرو. طبعا دا د سیاسي ګوندونو او مشرانو قانوني او ډیموکراتیک حق دی چې مذاکره وکړي، خو موږ تر اوسه په رسمي ډول د داسې کوم ائتلاف له جوړښت نه خبر.
ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د دا ډول ائتلافونو جوړول ګډې ستونزې راولاړوي او جګړې او تاوتریخوالي ته لمن وهي. د پوهنتون استاد فیض محمد ځلاند امریکا غږ ته وویل چې حکومت او ولس باید د دا ډول ائتلافونو مخه ونیسي او زیاته کړه چې د دغو ائتلافونو جوړول به افغانان په قومي او مذهبي جګړو باندې واړوي. هغه وویل خاغلی زلان زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید خپل مرستې د فساد، بدې حکومتولۍ، قوم پالنې او مذهب پالنې سره مشروطې کړي. له دې لارې به د هغو کسانو مخه ونیول شي کوم چې قومي، ژبني او مذهبي مسلو ته لمن وهي. له دې مخکې هم د اسلامي جمعیت، اسلامي جنبش، وحدت اسلامي او ځینې نورو سیاسي احزابو په ګډون دې ته ورته یو ائتلاف جوړ شوی و چې دا ائتلاف له تېرو ولسمشریزو ټاکنو څخه مخکې له ولسمشر غني سره د جنرال دوستم له یوځای کېدو وروسته له منځه لاړ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غاک د واشنگتن ناوري د افغانستان د ټاکنو د څار ادارې د ټاکنو پر خپلوا کمیسیون او افغان حکومت باندې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو د راتلونکو ټاکنو د ځن پړه اچي او وایي که وضعیت هم د دوام عمومي نو بل کال ته هم په دغه هیواد کې پارلماني ټاکنې نشي کېدلی. خو ارک د ټاکنو خپلوا کمیسیون وایي چې د ټاکنو ترسره کېدو ته ژمن دي او په دې اړه یو لړ اقدامات هم کړي دي. په موقع په اکلی د کابل زموږ د همکار اکرام شینواری را لیږلې رپورټ ته
د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د ټاکنیزو اصلاحاتو د بڼې او د اصلاحاتو د پلي کولو په سر اوږدو بحثونو په افغانستان کې پارلماني ټاکنې له ډېر اوږد ځنډ سره مخ کړي دي. که څه هم د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو له 2.5 کالو څخه زیاته موده تېره شوې، خو لا هم دا څرګندنه ده چې د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به د روان هجري شمسي کال تر پایه وشي او که نه. د ټاکنو په ترسره کولو کې د دغه اوږد ځنډ له امله د افغانستان د ټاکنو څار یو شمېر ادارې سکه لاسه چې په 1999 کال کې هم د ټاکنو په ترسره کولو شک څرګندوي او دا ګڼي چې هم افغان حکومت او هم ولسي جرګه د روان وضعیت څخه ګټه پورته کوي او د ټاکنو ترسره کولو لپاره د افغان حکومت مشران سیاسي اراده نه لري. د افغانستان د رڼو ټاکنو د اداري مشر محمد نعیم ایوبزاده نن د پنجشنبې په ورځ یو کانفرنس په وینا کې چې په کابل کې د ټاکنو د وضعیت د ارزولو لپاره دغه ادارې لخوا جوړ شوی وویل چې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د نوو کمیشنرانو له کار څخه شپږ میاشتې تیرې شوي، خو لا تر اوسه هم د ټاکنو نیټه نه ده اعلان شوې.
بودیجه معلوم نیست. وضعیت امنیتی شما همینجا زندگی میکنین در ایران هستین؟
خاطر یعوی زاده ویل بودیجه معلومه نده. امنیتی وضعیت تاسو گوره دلتا جوان کوئی ده هر روز پا تیریدو خرابیگی پا تاکنیزو ادارو که اساسی و جوار اصلاحات نپلیکیگی پا تولیز توگا سیاسی اراده نشتا زمانی و حقوقی جمنی نشتا ده دا حالت چه تاسو عرضوی نن چی مون پا کمزه که ولاریو دیر گران بوی چی حتی بل کال ته هم ټاکنې ترسره شي. د افغانستان د رانو د ټاکنو د ادارې د رپورت له مخې په افغانستان کې د ټاکنو نه ترسره کېدو څخه هم افغان حکومت او هم ولسی جرګه ګټه اخلي. دا اداره وایي چې د ولسی جرګې کاري دوره پای ته رسېدلې چې د ټاکنو د نه ترسره کېدو له امله وکیلان لا هم خپل کار ته دوام ورکوي او افغان حکومت هم د ټاکنو د نه ترسره کېدو له امله د قوي پارلمان د نه شتون څخه ګټه اخلي. خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون او هم افغان حکومت د ټاکنو ترسره کولو لپاره د سی آی ټی ارادې په شتون ټینګار کوي او وایي چې د رڼو او عادلانه ټاکنو ترسره کولو لپاره یو لړ اقدامات ترسره شوي چې له مخې به یې ژر په ټول افغانستان کې درې ورکوونکو د مرکزونو د امنیت د خوندیتوب په اړه یو پلټنه بشپړه شي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون کمیشنر او ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ټاکنو ترسره کولو پر وړاندې د ټاکنو د امنیت د ټینګېدو تر څنګ د ټاکنو لپاره مالي امکانات نشتون هم یوه ستونزه ده. هغه وویل چې لا هم افغان حکومت دغه کمیسیون ته د ټاکنو بودیجه نه ده ورکړې. ښاغلی سیاد وویل چې کمیسیون د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره افغان حکومت ته په دې هکله خپل وړاندیز سپارلی دی.
دولت هم ډونرانو ته کوشش کوي چې قناعت ورکړي چې په نوي سیستم سره چې هغه د ټکنالوژي څخه د استفادې سیستم د هغې سره موږ غواړو په ټولو مرحلو کې ټاکنې ترسره کړو. په هغو اړوند باندې بعضې سوالونه د دولت سره او د ډونرانو سره وجود لري. د موږ او د افغانستان د دولت مشترکې غونډې او تماسونه د ډونرانو سره دي تر څو هغوی ته قناعت ورکړو او د مصارف چې کوم انتخابات ورته اړتیا لري هغه په لاس باندې راوړو.
د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون دغه چارواکي وایي چې د ټاکنو د امنیت غم خوړل او ټاکنو د بودیجې پیدا کول د افغان حکومت پورې اړه لري او چې کله هم دا مسایل حل شي نو د ټاکنو ترسره کولو په لاره کې بل کوم خنډ نشته دی. د افغانستان جمهور ریاست هم وایي چې افغان حکومت د رڼو او عادلانه ټاکنو ترسره کولو لپاره پوره ژمن دی. د افغانستان د جمهور ریاست د وین مرستیال دوا خان میناپال امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې افغان حکومت د ټاکنو د امنیت او د مالي منابعو د لټولو لپاره دوه کمیټې جوړې کړي دي.
وزیر دی چې هغه د ټول افغانستان په کچه باندې د انتخاباتو لپاره د امنیتي ارزونې پلان مخته وړي او د مالي کمیټې په راس کې د مالي وزیر صاحب دی چې هغه د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پیسې پیدا کوي.
په افغانستان کې د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ځنډ له امله د دغې جرګې غړي د خپلې ټاکلې کاري مودې څخه ورهاخوا د دویم تکنیکال لپاره هم خپل کار ته دوام ورکوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤلین وایي چې افغان ځواکونو د ننګرهار په ملي رادیو تلویزیون د حملې په اړه له وړاندې معلومات درلودل خو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د یادې کمیټې له غړیزیا بومیا سره آشنا رادیو په همدې اړه مرکه کړې چې ستاسو پامې اورېدو ته راګرځو. په یوې مطبوعاتي ملکی او خدماتي ادارې باندې د دا ډول برید په اکلم نظر څه دی؟
دغه ورستۍ عمل چې په ننګرهار ملي راډیو تلویزیون کې اوسو په نتیجه کې سوتنه د موږ د رسنیو د برخې کارکوونکي او ژورنالیستان په شهادت ورسېدل. په تاریخ د افغانستان کې د رسنیو په وړاندې دا یو بې سابقې عمل ده. تر اوسه هېڅ داسې نه و سوي چې د رسنۍ په وړاندې د یو ملکي خدماتي مرکز په وړاندې چې هغه هم یوازې او یوازې مطبوعاتي فعالیت لري دغه چې یو عمل دې ترسره شي. بنان بے حد زړه بوږنوونکی عمل ده. او دغه تر څنګ کوم رپورټونه چې ترلاسه شوي دي په هغه کې دولتي مقاماتو ته استخباراتي معلومات ورکړل شوي او د امنیتي او دولتي ارګانونو د ننګرهار امنیتي او دولتي ارګانونو لخوا نه دغه رسمي راپورونه هم ترلاسه شوي. ولې متاسفانه سره له دې رپورټونو چې موجود و یوازې یو تن پولیس د راډیو تلویزیون په مخ کې ولاړ و او یوازې مغه پیرا کول چې هغه بیچاره هم په شهادت رسیدلې.
بومی اسب د رسنیو په مرکز څلور ساعته متواتره جګړه په افغانستان کې د رسنیو او د ژورنالیستانو د کاري مسؤلیت کوم حالت خلکو ته انځوري؟
دا ښیي چې نور به هیڅ کله د رسنیو مراکز به هم د تروریستي بریدونو او د دغه شنی اعمالو د ترسره کولو په وړاندې مسؤل نه وي. لومړنۍ شیبو کې کله چې دا برید پیل شو ما خپل والد ننګرهار صاحب د تلیفون په کرښه تماس درلود او هغه ته مې ورته وویل چې جناب والی صاحب موږ ته رپورټونه راغلي دي او تلیفونونه راته کیږي چې د ملي راډیو تلویزیون شاوخوا ته د پیاده جنګیالیو تر څنګ از غروال وسایت هم ورغلی دي، یعنی سری پوش و تانک دا شان هم ورغلی دي. یعنی دغه مرکز باندې یو خو برید تر سره سر بیا د بریدګرو په لمنځه وړلو کې ماهرانه او مسلکي عمل تر سره سوی. یوازې مرمۍ فایر سوی دي، تر څو یو مرمۍ نه یو مرمۍ پرې ولګي. نو زه فکر کوم دغسې یو حالت و چې واقعاً مسلکي برخورد هم لدی هغه سره نو سوي دي د حمله دي مهارولو په خاطر.
بله، همدغه عمل چې د ننګرهار راډیو تلویزیون په دفتر باندې تر سره شو یا کوم بریچ چې وشو دا په نورو رسنیو باندې څه تاثیر کوي؟
ډیر بد تاثیرات یې کړي دي. نور رسنۍ له ډیر وخت را په دې خوا هغه د خودسانسوري خواته تللي دي او وروسته له دین ښایي نه د رسنیو کارکوونکي او نه هم هغه د رسنیو فعالین چې له رسنیو نه رسنیو سره یو رقم کاري ارتباط لري هغو به حتی په دننه د رسنۍ کې هېڅکله ځان بشپړ مطمئن احساس نه کاندي. او کله چې څوک په بشپړه توګه مطمئن ځان په یو محل کاري محل کې احساس نه کاندي هغه به د هغه په کار باندې هرومرو بده اغیزه پرې وځي.
وروسته تر دې د دا رقم پیښو د مخنیوي دپاره څه وړاندیز لري چې باید څه وشي تر څو رسنۍ خوندي او کارمندانو مسؤلیت تضمین شي؟
موږ له دولت سره خپلې اندېښنې په لوړه کچه د ولسمشر په کچه شریکې کړي دي. د مسؤلیت په خاطر باندې یوه کمیټه د لومړي دوهم مرستیال د ولسمشر تر مشرۍ لاندې جوړه شوې ده چې هر جلسه کې موږ د دغه اندېښنې سره شریکو چې رسنۍ تر ګواښ لاندې دي، مستقیم او غیر مستقیم ګواښونه لاندې دي. ولې متاسفانه تر څو چې یو عمل ترسره نه شي تر ډېره حده هغه رپورټونو ته رقم نه ورکول کېږي. موږ امیدواره یو چې وروسته له دې نه د رسنیو د خوندیتوب لپاره دولت مسؤولانه اقدام وکړي، حداقل ابتدایي سکیورټي په پام کې ونیسي او تر ډېره حده دغه امنیت ساتنه باید معتمده او مطمئنه واوسي.
بله بله، مننه بومیا صاحب کور ودان.
تاسو نه مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري پښتو voa.com.
د امریکا د عدلی وزارت یوې خاص شورا ته دند سپارلې چې د دغه هیواد د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د ممکنه مداخلې قضیه وڅېړي. د دغه څېړنو مشري د اف بی آی ادارې یو پخوانی رئیس ته سپارل شوې ده. سپینې ماڼۍ د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي چې د جمهور رئیس ټرمپ د ټاکنیز ټیم او هیڅ بهرني هیواد ترمنځ اړیکه موجوده نه وه. پاکلی پامو کې رپورټ ده.
پس پینې ماڼۍ کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ او د هغه د همکارانو لپاره دوامداره سرخوږی داسې ښکاري چې د هرې ورځې په تیریدو جمهور رئیس ټرمپ تر سختو فشارونو لاندې راځي. رسنۍ پرې نیوکه کوي چې ولې له روسي ډیپلوماتانو سره استخباراتي معلومات شریک کړي دي، او امریکایي سیاستوال بیا له دې امله سخت غوسه دي چې ولې ټرمپ د اف بی آی ادارې له منفک شوي مشر جیمز کامینا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلن د روسیې د تړلو غوښتنه کړې ده. فلن له روسی ډیپلوماټانو سره د خپل اړیکو په باب جګپړو مقاماتو ته د درو غویلو په تور لدندنه ګوښه کړل شوی وو.
نو پالیټیشن ان هیستری
په پورا ډاډ وایم چې په تاریخ کې لبل هیڅ سیاستوال سره داسې بد او نامناسبه رویه شوې نه ده. تاسو نشی کولای چې اجازه ورکړئ هغوی مو په ګوندو کړی.
د نیوکو په اوج کې د امریکا د عدلی وزارت د اف بی آی ادارې یو پخوانی مشر روبرت میولر ته وظیفه ورکړي چې د جمهور رئیس ټرمپ د ټاکنیز کمپاین د دفتر او مسکو ترمنځ د اړیکو قضیه وڅېړي. تر دغه ګمارنې وروسته سپینې ماڼۍ په یو بیان کې د جمهور رئیس ټرمپ له خولې لیکلي چې د ټرمپ د ټاکنیز کمپاین دفتر او د بل هیڅ بهرني هیواد ترمنځ اړیکه موجوده نه وه. د امریکا کانګرس بیا په ټینګه د دغه هیواد د عدلی وزارت لخوا د خاصې شورا له ټاکنې نه ملاتړ
کړی دی.
د ټرمپ د حکومت د بار د بحران سره مخ دی چې موږ به له ډیرو لارو زیانمن کړي. د ټولو په سر کې زموږ د ملګرو او متحدینو لخوا پر جمهور رئیس او پر امریکا د اعتماد کمیدل دي.
خو د کانګرس د مشر په شمول یو ډیر شمیر جمهوریت غوښتونکي له سپینې ماڼۍ غواړي چې نور معلومات او شواهد وړاندې کړي.
زموږ وظیفه دا ده چې مسؤل اعتدال خوښوونکي او د حقایقو پر ټولولو کې متمرکز واوسو.
په کور دننه جنجالونه د جمهور رئیس پر لومړنی بهرني سفر سیوره غوړوله ده. جمهور رئیس ټرمپ د جمعې په ورځ منځنی ختیځ او اروپا ته سفر کوي. تمه یې دا ده چې په بیرته ستنېدو یې لګېدلی سیاسي اور تر یوه حده کرار شوی وي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز میتس د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د افغانستان لپاره د نوي فوځي پلان سپارښتنه نهایي کوي، خو تر اوسه په دې برخه کې د ناټو د متحدینو غونډې ته اړتیا لري. د بلخ والی او د اسلامي جمعیت ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور د افغانستان په شمال کې د روانو نامنیو ته په اشاره ویلي که حکومت په دې برخه کې پاملرنه ونه کړي نو شمالي ولایتونه به په دویمې سوري بدل شي. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ بامیان ته لاړ او د بامیان او د رسوب د سړک د جوړولو کار د مراسمو په ترڅ کې پرانست. ایرانیان سبا جمعه خپل نوی جمهور رئیس ټاکي. د ایران د جمهوری ریاست د انتخاباتو په څلور کاندیدانو کې دوه مخکښ دي، یو حسن روحانی او بل ابراهیم رئیسی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نیت لري چې د سعودي عربستان د سفر په وخت د اسلام د دین په حقله وینا وکړي. د امریکا د ملي امنیت مشاور خبریالانو ته ویلي چې ښاغلی ټرمپ به سعودي عربستان ته د خپل سفر په وخت کې د 50 اسلامي ملکونو د مشرانو په عالي غونډه کې ګډون وکړي. ښاغلی ټرمپ دغه سفر د جمعې په ورځ پیلوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا میغرانی نن د غړو هیوادونو نه وغوښتل چې په دفاعي چارو کې د بیلتون مخه ونیسي او متحد پاتې شي. د امریکا د مهاجرت او سرحدي قوا لخوا د چهارشنبه په ورځ تازه سروې خپره شوې ده. په دې کې د پخواني جمهور رئیس براک اوباما د وخت هغه پالیسي بیرته بدله شوه چې د جنایي جرمونو د سابقه لرونکو مهاجرینو نیول په کې لومړیتوب و. او د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ د کمیسیون لخوا د نړۍ 14 هیوادونه مشخص شوي چې امریکا په کې د مذهبي ازادۍ په اړه اندېښنه لري. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل.
د ګرانو اوریدونکو، روانه خبرونه په همدیزی پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه لا هم دوام لري، اوریدل مه هیروي. که غواړئ چې بیا ځلې خبرونه واورئ او د نړۍ د تازه حالاتو نه ځان خبر کړئ، نو کولی شئ چې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ویب پاڼې ته ورشئ. هلته پروګرامونه اوریدلی شئ او مطالب لوستلی شئ. تر بیا ملامت شئ.